ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د دسمبر 2مه او د لیندې میاشه یو لسمه نیټه ده د ډی وی ریډیو د سهارنۍ خبری خبرونه پرې نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د عمران خان د دې اعلان نو وروسته چې پی ټی آی خای د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیان مات کړی آصف علی زرداری ویلی چې دوی به د اسمبلیانو د ماتېدو د مخنیوي په خاطر د بے باورۍ تحریک وچلوي طالبانو په افغانستان کې د وایس اف امریکا پښتو او دری ریډیوي خبرونې په اف ام او میډیم سپو باندې بند کړلې وایس اف امریکا وایي چې دوی به په قوت سره خپل نشریات په نورو سپو او سوشل میډیا او ویب سایټونو باندې جاری ساتي او د امریکا صدر جو بایدن په وایټ هاوس کې د فرانس صدر ایمانویل میکرون ته په شانداري د سوري سره ښه راغلاست ویلې دی دواړو مشرانو ویلي چې ملکونه به یې د نړیوالو چیلنجونو په برخه کې یو د بل تر څنګ کلک درېږي اوس هم پوره خبره د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان لخوا د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانو د ماتولو اعلان نو وروسته دواړو مخالفه او حکومتي ائتلاف ګوندونو خپلې هڅې ګړندي کړې دي د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانو د ماتېدو د مخنیوي لپاره به هغو صوبو کې د بے باورۍ تحریک راوړي زرداری زیاته کړی ده چې نه غنی چې د وخت نه وړاندې ټاکنې د هیڅ چا په ګټه هم اوسی چېډونکو وای دا سه نه ښکاری چې تحریک انصاف به پر اختیار د اسمبلیانو بهر شي یا به اسمبلیان مات کړی ولی چې د حواله سره په ګوند کې دننه اختلافات موجود دي د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولې سیمې د لپاره خطر ده اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل د کورونو چارو وزیر ویلی زموږ همسایه او ورور ملک افغانستان چې د پاکستان د لوري ورته هر ډول مرستې او کومک ورکول کیږي د هغوی د لپاره هم باید دا د فکر وړ خبره وګرځي د هغه په وینا ک ټي ټي پی دلته په پاکستان کې په تراګری کې لاس لري او د هغې زمواري هم مني نو دا د ټولې سیمې د امن لپاره زیات خطرناک عمل دی رانا ثناءالله یوې خواته وایي چې تحریک طالبان پاکستان د ټولې خطې د امن لپاره خطر دی خو بل لوري ته هغه په خپل خبری کانفرانس کې دا هم وویل چې یو څوک هم دومره قوت نه لري چې د پاکستان تر وس دی وتلی وسی امریکا غږ یا وایس اف امریکا د طالبانو لخوا د افغانستان نه په اف ام او میډیم ویوز یا منځنۍ څپو باندې د دې ادارې په پښتو او دری خبرونو بندیز په هغو اوریدونکو گزار بللی چې بے سانسورا خبرونو او معلوماتو اوریدو د پاره امریکا غږ آشنا ریډیو اوري د وایس اف امریکا مشر یولانډا لوپز په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا کړنه به زموږ غږ چوپ نه کړي بلکې په افغانستان کې دننه د اسیرو اوریدونکو د پاره د خدمت اهمیت لا ډېروي میرمن لوپز په اعلامیه کې ویلي چې د آشنا ریډیو په خبرونو کې عادي افغانانو ته فرصت ورکول کیږي چې د هغو موضوعاتو په اړه خپل غږ شریک کړي چې په افغانستان کې دننه په مطبوعاتو کې سانسور کیږي د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د حکم تر مخه د افغانستان دننه د وایس اف امریکا او ازادي ریډیوګانو خبرونه د دسمبر اول نیټې راهیسی د مخکنیو منځنۍ او اف ام په څپو بند شوي خو امریکا غږ به په نویو میډیم ویوز او شارټ ویوز خپلو نشریاتو ته ادامه ورکړي دا وی ای ډی ودا افغانستان د امریکایي ځواکونو د انخلا یو کال وروسته په هیواد کې شوې سروې موندلې چې امریکا د 8% پښتنو د لپاره مقبولیت لري او په هزاره ټولنې کې د امریکې د مقبولیت شرح 3.5% ده د وی او ای د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د امریکې په اړه دغه سروې ګیلپ نومې ادارې کړې ده ګیلپ په یو بیان کې وویل په مجموعي توګه په افغانستان کې د امریکې د مقبولیت کچه 8% ده چې د تیر کال د 14% نه زیاته ده خو د هیواد د مختلفو قومونو خلک د امریکې په اړه بدل بدل نظر لري ګلپ وویل د افغانستان د هزاره ټولنې 3.5% غړي د امریکې د رهبرۍ حمایت کوي د رپورټ تر مخه د افغانستان د اندازې تر مخه 14 میلیونه آبادی کې 12% هزاره ګان دي چې زیاتره د شیا مسلک منون کی دي ګلپ وایي د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو نه په 21 ولایتونو کې زر و خځو او سړو سره سکال د سروي یا نظر پوښتنې د پاره مرکې وکړي یوانوی ارزمنه خی چې په نړۍ کې جمهوریت کمزوري کیږي او امریت وده مومي. جمهوریت په نړۍ کې خپل مقام ځکه بایله لای چې د خلکو د انتخابي عمل په قانوني حیثیت باور کمیږي او لیدل کیږي چې د اظهار ازادۍ ته خنډ نه چول کیږي. د اسوسییټډ پریس خبری ادارې د رپورټر مخه د جمهوریت او امریت یا د زورواکۍ په اړه دغه تاثر د وی نړیوال ادارې په تحقیق کې مخې ته راغلی چې د نورو ټولنیزو شخړو د هوارولو سره سره د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي. د جمهوریت د کمزور کېدو لاملونه دا دي چې د جمهوریت واک ځکه کمیږي چې د رڼو انتخاباتو په نتیجو گزارونه کیږي. او روسي خبردار شید امریکا صدر جو بایدن د زیارت یا پنځمه پورز وایټ هاوس کې د فرانس صدر ایمانوئل میکرون ته په ځانګړو تشریفاتو کې خرغلاست ویلې دي او د پیرس او واشنگتن ترمنځ د نماتیدونکو اتحاد ژمنه کړې ده. د فرانس صدر ته په وایټ هاوس کې د وسرو قالینو د هوارولو ترڅنګ د امریکا د سمندري ځواکونو ځانګړي اسکر او د فضايي قواو منصبدارانو د میکرون په وړاندې د تشریفاتو خاصه دستوره پر ځای کړه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو دا وی دیوا د خبرونه مو اوریدل او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. تاسو قربا فواد لامی. پس د غشي د تحریک انصاف پاکستان غوند مشر عمران خان د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانو د ماتولو تکل وخود. د پیپلز غوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانو د ماتیدو د مخنیوي د لپاره به هغو صوبو کې د بې باورۍ تحریک راوړي. زرداري زیاته کړې ده نه غړي چې د وخت نوړاندې ټاکلې دي د چا په ګټه وسی. چیرونکو بیا وایي چې داسې نه کاری چې تحریک انصاف به پرختیا د اسمبلیانو نه بهر شي. تفصیل یې د الیاس خان پر رپورٹ کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو نه د وتلو یا د دې د ماتولو اعلان وروسته د دواړو مخالفه حکومتي ائتلافي ګوندونو خپل خپل هڅې تیز کړي او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري ویلي چې د عمومي ټاکنو نه وړاندې عمران خان گرفتاره کېدای شي. پاکستان تحریک انصاف د مشاورت لپاره نن د جمعې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب پارلیماني پارټۍ غونډه رابللې ده. د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الہی یو ځل بیا عمران خان ته ډاډ ورکړی چې په صوبایي اسمبلی کې بعد مخالفه ګوند د پی ٹی آئی او مسلم لیگ کاف تر مشرۍ لاندې ائتلافي حکومت ړنګولو لپاره په لارو چارو غور کوي. چودھری پرویز الہی ویلي چې کله عمران خان اوغاړي اسمبلی به ماته کړي. د پی ٹی آئی یو مشر چودھری فواد حسین په وینا د ګوند قیادت د دواړو صوبو د اسمبلو د ختمولو منظوري ورکړې ده خو حتمي پریکړه به د نورو مشورو نه پس کوي. خو بل لور ته د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي اسمبلیانو د ماتولو نه بچ کولو لپاره به دغلته د بې باورۍ تاریخ راوړي. یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې آصف علي زرداري د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې خیبر پښتونخوا کې هم دوی سره د غړو شمیره پوره ده، بس یو څو بیلارې دوستان دي چې هغوی واپس راوستل دي. د اګست یا اکتوبر نه وړاندې ټاکنو د یو پښتنې په ځواب کې زرداری اویل زنه غړم چې دا وخت نه وړاندې ټاکنې مونږ یا جمهوریت لپاره خې دي. آصف زرداری زیاته کړه د خیبر پښتونخوا پنجاب صوبایي اسمبلیانې کمات شوې نو بیا به دغلته ټاکنې کیږي. د دله مخې ګورو چې عمران خان د صوبایي اسمبلی غړي راوستل شي. پخوانی اولس مشر اویل د چری هغوی اسمبلیانې ماتوي نو مونږ به دغلته ټاکنو کې برخه اخلو او کمات نه کړي مخالفه ډلې به یو. زرداری زیاته کړه د ټاکنو نه وړاندې عمران خان نه صرف گرفتاره کېدای شي بلکې د توشخانه ریفرنس کې نااهله کېدای هم شي. بلخوا د پنجاب اعلی وزیر چودی پرویز الہی وینا ده چې مخالفه ګوندونو کې نه اعتماد شته او نه ورسره کسان پوره دي. د دله مخې د عدم اعتماد یا گورنر راج شوشي د زړه د خوشحالولو لپاره دي. بعضي څېړونکي د عمران خان د اسمبلیانو ماتولو اعلان موجوده حالاتو کې یو ښه مخ په وړاندې تلل بولي خو بعضي څېړونکي ګڼي نه ویني چې عمران خان به داسې وکړي وکړی شي، ولی چې دې حواله سره ګون کې دننه هم اختلافات شتون لري. یو شخصي ټلی ویژن سره خبرو کې سیډون کې سلیم بخاری وایي،
اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات بہت بڑھیں گی.
زنہ گڑم چی اسمبلیاں با ماتشی چردا سے کی گی ندی سر با عمران خان او تحریک انصاف لپارا مشکلات ڈیر زیاد شی. پین حال کی دا تحریک انصاف گن سرچینوں مطبوعاتو تا ویلی دا اسمبلیاں پر خودو یا ماتولو پاڑا پریکڑا با دا گن مشر عمران خان دا سن او بلوچستان پارلیمانی پارٹیانو سرا دا اتوار پورز دا مشورے نرست کوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، دیوا، اسلام آباد.
بیا هم خراغ لئی او د پروگرام په دې برخه کې نړیوالو مطبوعاتو ته به کتنه ولرو. د نهی اسی شنبه په ورځ د پاکستان د فوج نوی سرلخر خپل عہده پیل کړه او د جنرال باجوا ځای ناستې شو. دا چې د نوی سرلخر په اړه څه نظریات شته دي او د هغه پخوانیو کارکردګیو او آینده ته په څه نظر کتل کېدل شي، تایمز مجلې یو مضمون خپور کړی چې زما همکار مختار خلیل ورته ځغلنده کتنه کړې ده.
دا امریکې په مشهور هفته ای د مجله ټایم کې د پاکستان د نوی سرلخکر د جنرال عاصم منیر په حق یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. ټایم میگزین د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د پاکستان د مخبره د مشهور ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال عاصم منیر د نه په ورځ د پاکستان د فوج د سپهسالارۍ عہده ترلاسه کا. جنرال عاصم منیر یقینا چې د حکومت او د مخالفه پارټۍ د پی ټی آی د مشر د عمران خان ترمنځ د سختو اختلافاتو او د تحریک طالب پاکستان لخوا گرد پاکستان کے د خونړو حملو د بیا شروع کې دو په مابین کې د پاکستان د فوج مشری ترلاسه کړی دا. ټایم خپل ریپورت کې لیکي چې د پاکستان فوج د پاکستان په ټولو معاملو کې ډیر مضبوط اثر رسوخ لري. په کال 2001 کې د افغانستان په جنگ کې د امریکای د ملګری کې دو له سبب پاکستان دغه وخت نه تر دې دمه پورې د ملک داخلي او خارجي جنگیالو او ترهګرو سره په جنگ کې اړم دی، ځکه چې امریکای سره په ملګری کې دو د پاکستان داخلی جنگیالی یعنی ٹی ٹی پی والا پاکستان تا راپورته شول او زینو خو افغانستان نه د نیټو او د امریکانو فوجونو د وتو رستو اوس افغان طالبانو سره ټوپک اچولې دی. ټایم خپل ریپورت کې نور لیکي چې د پاکستان نیوی سپهسالار جنرال منیر تا پیخو یو شمیر مسلو کې یو مسله د ٹی ٹی پی د جنگیالو هم دا چاته چې خپل قیادت سور دی وړاندې دی ګرد پاکستان کې د حملو کول حکم کړی دی. د افغان طالبانو په اقتدار کې پراتلو افغانستان کې د ډیر وخت نه پټ پراته ټي ټي پی جنگیالي اوس ډاډه شوی دي. ریپورت جاتے چې د پاکستان د فوج نوې سرلخکر جنرال منیر د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د نو وړاندېنی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا خپل سپهسالارۍ کې د ټي ټي پی خلاف یو شمیر فوجي عملیات کړی دي او دوی د پخوانو قبایلی علاقو نه په زور وستې دي. د ټي ټي پی مشرانو کابل کې د پاکستان حکومت او فوجي چارواکو سره د خبرو شروع کولو نه پس د تیری مینه د ډز بندې اعلان کړی وو، خو د تیر ګل نه د دې ډز بندې د ختمولو اعلان کړی دی. ټایم لیکي چې پاکستان د افغان طالبانو حکومتي چارواکو سره د ټي ټي پی په حملو د خبرو کولو د پاره خپل زنانه نائب خارجه وزیره حنا ربانی کر د نه پورس کابل تلیګلی دا. هم د نه پورس پاکستان کې د فوج نوې سرلخکر هم اعلان کړی شو. ریپورت لیکي چې د نوې سرلخکر نه وړاندینې سرلخکر جنرال باجوا د هغې ورځې نه ډیر متنازع جرنیل را روانو، کله نه چې په عمران خان الزام ولګولو چې د امریکای په وینا د هغه حکومت نسکور کړی دی. خو وزیر اعظم شهباز شریف امریکای او د پاکستان فوج دا الزام رد کړی دی. ټایم لیکي چې عمران خان نوی سپهسالار جنرال منیر ته پیغام لیږلی دی چې په ملک کې جاری سیاسي اړې غړې ختم کی، ځکه چې په قول د ټایم د ریپورت پاکستان کې اصلي حکمران د فوج سرلخکر ګڼل کیږي. خو د ملک د سیاسي اړې غړې په لوري د جنرال منیر دریز لا واضح نه دی، ځکه چې په ظاهر خو فوج په سو سو کرته اعلانونه کړی دي چې دوی د ملک په سیاست کې د مداخلت نه کولو فیصله کړی ده. د دې مطلب دا شو چې موجوده سیاسي اختلافات او رول د عمران خان او د شهباز شریف کار دی.
د پاکستان وزیر خارجه او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي مشرقي پاکستان د پوځي ناکامو لوجه بنگلاديش جوړ شوی دی. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ په خوانی سرلخر جنرال باجوا دې ته سیاسي ناکامي ویلې وه. خو څېړونکي او قانون پوهان وایي مشرقي پاکستان په یوه ورځ دوه کې نه دی جدا شوی، بلکې د مودي راهیسې په مشرقي پاکستان کې د بنیادي حقونو محرومي په سیاسي توګه هوارې نه کړی شوې او بیا د پوځي ناکامۍ په نتیجه کې بنگلاديش جوړ شو. پوهان وایي دا د ټولو ادارو او سیاستمدارانو مجموعي ذمہ واري وه. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي مشرقي پاکستان د پوزي ناکامې لوجې جدا شوه او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د پاکستان مات شوی قام بیا جوړ کړي او هغه نوی زر قیدیان واپس راوستي چې د پوزي ناکامې په نتیجه کې قید وو. یو ونه وړاندې د پاکستان د پوز په خواني سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د تلو وړاندې ویلي وو مشرقي پاکستان جدا کېدل سیاسي غلطي وا او د قید شوی پوزیانو تعداد دوه نوی زر نه بلکې سلور دل زرو. سیلون کی او خبریال شمس مومند پدی حق لا صدا سیوائی
دغه د بنگلاديش جوړېدو کوم واقعیت یا د پاکستان د ماتېدو نو دې په شابه باندې زما په خیال باندې د سیاستدانانو غلطیاں هم شامل دي او د عسکري ادارو یا د هغه زی د انډیویډوال چې کوم زمونږ فوجیان صاحبانه التو اخی ستوتین کوله خلک دا غوی غلطیاں دا غوی رویې هم پاغي کې شامل دي. د تاریخ نه موږ له دغه سبق حاصلول ضروری دي دغه په کار دي چې موږ پر روان وخت کې دغه قسم لا غلطیاں نه څنګه ځان بچ کولای شو.
مشرقي پاکستان او موجوده بنگلاديش په 14 دسمبر کال 1901 او یایم کې د پاکستان څخه جدا شوه او سړنی وایي په هغه وخت کې سیاسي ګوند عوامي لیگ د 1901 او یایم په عامو ټول ټاکنو کې په مشرقي پاکستان کې زیاتې چوکې ترلاسه کړې وې او په مغربي پاکستان کې پیپلز ګوند زیات سیټونه ګټلې وو. خو په پاکستان کې د هغه وخت حکومت د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن ته د حکومت جوړولو اجازه ورنکړه. د آئین او قانون ماهر اکبر هوتی ایډوکیټ وایي په پاکستان کې د مدیر حاصل د وسایلو د تقسیم ستونزه شتون لري وړاندې هم وي او اوس هم شته. د زیاتوي په هغه وخت کې د سیاسي او اقتصادي ستونزو د هواري لپاره سیاسي کوششونه نه وشوي او د مشرقي پاکستان د خلکو په محرومو کې اضافه شوی و.
د مشرقي پاکستان او د مغربي پاکستان د اولس په منځ کې دغه د احساسې محرومۍ یو توپیر یو ایشو و. د دې په وجه باندې انټي پولیټیکل ډیسیبلټی رااله بیا د آرمی انټرونشن ماري او دغه انټرونشن ناکام شو دغه په بنیاد باندې چې نو باندې دی جوړ شو.
سړنی وایي د 1901 د لسیزې پورې پر لپسې پوځي حکومتونه روان وو او د جنرال ایوب خان نه پس جنرال یحیا خان ته حکومت حواله کړی شوی وو چې له امله یې جمهوری اډانې ته هم نقصان رسیدلی وو. د عبدالولی خان پوهنتون استاد ډاکټر عبدالشکور وی وی ډیو ته وایي په پاکستان کې اوس هم وړي صوبې د محرومو ښکار دي او باید دې ته پام وکړي شي. سړنی وایي د مشرقي پاکستان په اړه ګنشمیر کتابونه هم لیکل شوي او بیا د دې د پلټنو لپاره حمود الرحمن کمیشن رپورت هم راغلی چې پکې زموږ خلک په ګوته شوي خو ولسته ښکارا ندي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د امریکا د دفاع محکمې رپورټر مخه چین پاکستان خپل تر ټولو باوري ستراتیژیک همکار هیواد ګڼلی او چین د خپل دفاعي صلاحیتونو د خودنې لپاره پاکستان باندې انحصار هم زیات کړی دی. چیرونکو وایي په ظاهره چین پاکستان کې د اقتصادي پروژې او نورو منصوبو د لارې د پاکستان معیشت پرمختیا غواړي خو چین په راتلونکي کې ګوادر بندرګا او پاکستان کې نور ځایونه د خپل دفاعي مقصد د پاره کارولو هم غرضی دی. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته پیر ولایت شاه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع محکمې په دغه رپورت کې د پاکستان او چین ترمنځ مخ په زیاتېدونکي ستراتیژي او دفاعي همکارۍ په اړوند یو شمېر مثالونه ورکړی شوی دی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه په دې ترڅ کې د کال 2020 کې د دواړو ملکونو شریک بحري مشکلو حواله ورکړی شوې ده. د پینټاګون رپورټ تر مخه چین د پاکستان نه علاوه روس هم خپل ډیر نږدې ستراتیژي پارټنر ګڼي او په دغه رپورټ کې د چین لخوا د غدو یاد هیوادونو سره تیرو 15 کالو کې دفاعي او نور خپلمنځه اړیکو ته وده ورکولو ذکر هم شوی دی. خو د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر پرویز هودبای په خبره چین پاکستان له اہمیت ہم نور کبھی سونا ذکر چھپا دغا رپورٹ کی شوی دے
ایوان کی طرف ہے اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف ہے تو پاکستان ایک اس میں سمجھ لیجئے کہ ایک مورا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور چھوٹا مورا ہے.
وی او ای ڈی وسره خبره کې پرویز هود بای اول دا حقیقت چې د دفاع لپاره د پاکستان په چین باندې انحصار زیات شوی دی. خو پرویز هود بای په خبره چین پاکستان د خپل یو مهره په توګه کاروي او زیاته پاملرنه تایوان او پسیمه کې نور خپل شخړو ته ورکوي. رپورت زیاتوي چین بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو غوندې منصوبې پاکستان او نور اتحادي ملکونو معیشت ته وده ورکولو لپاره کارول غواړي. د دفاعي چارو بل یو څېړونکي ډاکټر اے ایچ نیئر وایي پخوا به پاکستان خپل دفاع لپاره امریکا نه زیاتره خپل ضروریات پوره کول، خو اوس چین پاکستان ته جدید دفاعي سامان، جنگی جهازونه او تر دې چې ایټمی ریئکټر هم ورکړی دی. خو ورسره هغه دا هم په ګوته کوي چې چین د سی پیک پروژې د لاندې گوادر بندرګاه هم په راتلونکي کې د خپل دفاعي غرض لپاره کارولو منصوبه لرلی شي.
اگر فرض کیا یہی بات گوادر کے لیے ہو جائے یا کسی اور پورٹ کے لیے ہو جائے تو اس مقصد کے لیے، اس کا مقصد یہ ہوگا ڈیفینس پرپزز کے لیے بھی آپ پاکستان کی ٹیریٹری کو استعمال کر رہے ہیں.
اول پظاہر کو سی پیک دا معاشی پر مختیا منصوبہ دا چین دا گوادر بندرگاہ پا اڑا سبال آغا سکولی شی سنگے چی سری لنکا کی کڑے ہو دیوی پاکستان ماندی ورپور یو سل دیرش ارب ڈالر قرضہ کی آوازی دا چین دا قرضے مالیت دیرش ارب ڈالر جوڑے گی. دا نم نصر گندولو پشر دا پاکستان دا خزانی یو پخوانی وزیر وی او اے ڈیو تویلی چین دا قرضہ پاکستان تا بخلی شی خوردی پا بدل کی با پاکستان تا دا گوادر بندرگاہ کنٹرول چین تا ورکول وی. دا پینٹاگون رپورٹ تر مخه تیر کال پاکستان کې په یو بس باندې شوی حمله چې پکې لس چینایي وګړي وژل شو، دغه پیښه هم چین د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم پاکستان کې خپل دفاعي صلاحیتونو کې اضافه لپاره کارولې وه. یاد دی وی دا هغه وخت تحریک انصاف حکومت دغه پیښه کې وژل شوی چینایي انجینرانو کورنو ته لکونو ډالر هر جانه ورکړې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
امریکا غږ یا وایس آف امریکا د طالبانو لخوا د افغانستان څخه په اف ام او میډیم ویوز یا منځنۍ څوکۍ د دې ادارې په پښتو او دری خبرونو بندیز هغو اوریدونکو گزار بللی چې بې سانسوره خبرونو او معلومات اوریدو لپاره امریکا غږ آشنا ریډیو اوري. طالبانو د افغانستان دننه د وایس آف امریکا او ازادي ریډیوګانو خبرونې د ډسمبر اول نیټې راهیسې د مخکنیو منځنۍ او اف ام په څپو باندې بند کړې. د وی وی آشنا ټی وی خبريالي خایسه سعادت لامی په دې اړه د وایس اف امریکا افغانستان څنګه مشر حسیب الکوزی سره مرکه کړي چې تاسو په مرته راګرځو.
طالبانو په کوم دلیل دغه پریکړه کړې ده؟ کوم جزئیات هم ورکړي؟
جزئیات نه دي ورکړي. زمرش د استاد سره چې تل خبري کړي دي ویلي دي چې د امریکا ځخ د خبرونو پاک له شکایتونو راغلي و د اوریدونکو د لیدونکو نه دوی په دا خاطر دغه پریکړه کړې ده. خو په اصل کې دلیل زمرش د خبرونو ماسر توپ او اغیزمنتیا و. موږ پرونی زیات کړلې په رادیو باندې، په تلویزیون باندې مخبرونه، په سټلایټ باندې زیات کړې، په ډیجیټل کې مو حضور زیات شوی دی او په ټولنه کې امریکا ډاغ تاثیر لري، مثبت تاثیر لري. موږ تل هڅه کړې ده چې بېطرفه پاتې شو، جامع خبرونه ورکو، موثق خبرونه ورکو چې زموږ د چارټر سره صدق وکړي او د هیڅ طرف مونږ نه دي نیولي. هم حقایق مو بیان کړي دي، د افغانستان د ټولنې حقایق مو بیان کړي دي او د طالبانو په مشري حکومت دغه حقایق نه غواړي چې منعکس شي په ټولنه کې او د افغانستان وګړو ته پلیټ فارم برابر شي چې هغوی نړیوال ته خپل غږ پورته کړي. فکر کوم چې اصلي دلیل یې زموږ د خبرونو، زموږ د پروګرامونو اغیزمنتیا او تاثیر په ټولنه کې. په همدغه خاطر دوی هڅه وکړله چې زموږ سټیشنونه رابند کړي. وزات چې زه غواړم خپل اوریدونکو، زموږ تاسو اوریدونکو او لیدونکو لوستونکو ته ورکم، که چیرې هم دا اوس موږ پر سټلایټ ویني یا پر رادیو اوري یا پر ډیجیټل باندې تعقیبوي، زموږ خبرونې بندې شوي نه دي چې یو سوء تفاهم رامنځته نه شي، بلکې د طالبانو د قدرت رسیدو ته وروسته زموږ په خبرونه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ اته سات خبرونه درولې په دری او پښتو باندې، زموږ خبرونه اوس 12 ساعته دی او زموږ خبرونه به ادامه پیدا کوي. یوازنی توپیر دا دی چې هغه اف ام سټیشنونه، د منځنۍ څپې سټیشنونه چې په افغانستان کې و، زموږ نشرات به دغه طریقه نه کیږي، اما د سیمې څخه موږ د منځنۍ څپې سټیشنونه لرو او د لنډې څپې سټیشنونه لرو. دغه طریقه زموږ خبرونه په دوامدار توګه دوام لري، هیڅ وقفه نه ده پکې.
موږ تل د خپل اوریدونکو سره په تماس کې یاستو، د رادیو خبرونو لاره، د سوشل میډیا لاره او د تلویزیون لاره. دوی تل موږ سره زموږ د پروګرامونو لاره متزنګ وي، موږ خپل نظریات څرګندوي. تاسو د دغه پریکړې اغیز پر ټولنې باندې په خاص توګه په ځوانانو څنګه ارزوي؟
په لاند محل کې به یو څه تاثیرات ولري، اما موږ مخکله د دې مسلې وړاندوینه کړې او پلانونه مورته نیولې و. هم پر سټلایټ باندې موږ چینل اوس فعال دي او خبرونه مو د یو ساعت څخه تقریبا 8 ساعتونو ته زیات سیوی دي. پر سټلایټ باندې مو پر بدیل باندې غور وکړي، کله چې موږ په دنن افغانستان کې پر شمشاد باندې او پر تلو تلو نیوز ولمر باندې وو، کله چې غوی پریکړه وکړه موږ څو میاشتې مخکې هغه پریکړه لنا خپل سټلایټ فعال کړی وو او بدیل لار مو ته درلوده. دا غره پر رادیو باندې هم پر بدیل لار باندې غور شوی مخکې د مخکنه موږ د منځنۍ څپې سټیشنونه فعال کړی وو، د سیمې څخه د سیمې دیوادونو څخه، او تاثیر به یې اما پوجمال کی د افغانستان په یو نوی اثر کې دی. دا د اټیمی لسیزي مثلا د نیوی لسیزي مثلا د چو رادیو بو یا به ټلویزیون وو یا به بی بی سی او امریکا جاغه او نور رسنی بنوي وست ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ځوانانو لاسرسي پیدا کړی دی، هر یو ټلیفون لري، ګرځنده ټلیفون لري، انټرنیټ ته لاسرسي لري، پر ډیجیټل باندې فعالیت کې پخپل یو عام وګړی اوس خبريال دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
او اوس ورسیدلې اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. دا اداري تاسو سره زموږ همکار مختار خلیل شریکوي.
د کوریا نه 50 کیلومتره کې ورزيدلې ده. شمالي کوریا چې د نومبر په شروع کې د بلکم یو میزایل تجربه کړی ده، دا د یو بری اعظم نه بل بری اعظم کې غزار کونکي میزایل ده. او د دې میزایل باره کې د شمالي کوریا داوا ده چې دا اټومي وسله هم وړلې شي. دې تجربو سره شمالي کوریا دا اعلان هم کړی دی چې د دې مقصد د سویلي کوریا او د امریکای په هدفونو حمله کول دي. متحده قامونو کې د امریکای زنانه سفیرې لینډا تامس گرینفیلد د سلامتی کونسل یوې غونډې ته د شمالي کوریا د میزایلونو د تجربو د حال احوال تیرولو په موقع د 28 اکتوبر نه راپدې خو د شمالي کوریا لخوا د میزایلونو د ټولو تجربو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. دې په دغه موقع خپل وینا کې د یو بری اعظم نه بل بری اعظم کې د غزار کونکو میزایل په تجربه خصوصي فکرمندې ښکارا کړې ده. سفیر تامس گرینفیلد په صفاتو کې وی چې د شمالي کوریا زورګیره انداز خپل غیر قانونه فوجي صلاحیتونو له وده ورکول او په عالمی سطح د اټومي وسلو د نه خوریدو کوششونه تعالی ترغه کول دي. دین علاوه شمالي کوریا په خپل دي حرکتونو خپل گاونډي ملکونو سره د قسطه توتريخواله را پیدا کړي او په دوی ویری ترې تیری. سویلي کوریا او امریکای د تیر سو میاشتو راسي د شمالي کوریا د زورګیره انداز په جواب کې خپل کې د شریکی دفاع په مت کې د خپل ملګرتیا د نوري زیاتولو عمل تلاس اچولې دي. امریکای په 13 جولای کې سویلي کوریا تخپل جدیدترین جنگي هوایي جازونه رسولي دي. دین علاوه امریکای د شمالي کوریا لخوا د جاپان د پاسه د اوګدي فاصله پوري د غزار کونکو میزایل د تجربې نه پس په اکتوبر کې خپل یو اس اس رونالد ریګن نومي تیار بردار سمندري جنگي جهاز د جاپان سمندر ته واپس لیږلې دي. د نومبر په شروع کې د شمالي کوریا لخوا د میزایلونو د تجربې نه پس د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن او د سویلي کوریا د دفاع وزیر لی جونګ سوپ پینټاګان کې خپلو کې ملاقات وکړو. د دوی دا ملاقات د امریکای او د سویلي کوریا ترمنځ د سلام مشورو په لړ کې 450 ملاقاتو چې د وړاندې نه ټاکلې شوې وو. د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن د ملاقات وروسته خپل یو بیان کې ویل دي چې امریکا د سویلي کوریا د دفاع لپاره د یو فولادي دیوال په سیر ولاړ ده. دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې امریکای ابنای کوریا کې په لوی پیمانه جنگي مشکونه په دې سبب بیا شروع کړی دي چې دا شان سویلي کوریا سره په شریکه د هر قسمه بې خوند حالاتو د جواب کولو لپاره هر وخت تیار یو. د زیاتکا مونږ خپلو کې دا پوخ لوس کړی دی چې خپلو کې به کوټلی دفاع مضبوطه او په ابنای کوریا او په ګردا هند بحر الکاهل سیمه کې امن او محکمتیا ته د ودی ورکولو د پاره به خپلو کې همکاري او اتحاد جاری ساتو. د امریکای د دفاع وزیر خاغری لاید آستن خپل بیان په دې ختم کو چې مونږ به در روان وخت د مسلو په شریکه هم هغه شان تابعیا کوله ک څنګه چې د تیرو او یو کالو راسي کو. دوی چې مونږ یو بل سره خپه فخر وګه پوګه ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ. ایډیټوریل
وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے.
د وی ای ڈی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو خوشاله اوسئ.